دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه افغانان چې د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي ټولو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي.
وړه غوړي هر څه ګران، مخکې په 800-900 روپۍ په کالدار باندې غوړي، اوس په 1.5 روپۍ غوړي بشکه ده.
په کندوز کې غالۍ پلورونکي او اوبدونکي وایي اوس د وطني غالیو کورنۍ بازار سوړ شوی دی. د کرکټ د شل اوورونو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن په ابوظبي کې له هند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان د کرکټ له مینهوالو غوښتي چې نظم مراعت کړي.
لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله، ډېر زیات مینهوال بغیر د ټکټ رانه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله، او باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ.
طالبانو په بدخشان ولایت کې د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي.
خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې د پرونی برید مسؤلیت داعش ومانه. تیر کال افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان او هند لوبه کوي. بشپړ خبرونه. د کابل پر سردار محمد داود خان روختون د پرونی برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د داعش خبری اژانس اماق پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې دا برید د ډلې 500 جنگیالیو تر سره کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له پرونی حمله وروسته ویل چې د ډلې غوښتل پر روختون د برید پر مهال ملکی وګړي، ډاکټران او ناروغان په نخښه کړي. خو د زیاته کړه چې طالبانو دا برید د 15 دقیقو په ترڅ کې شانډ کړ. د مجاهد په وینا د طالبانو ځانګړي ځواکونه له یو هلیکوپټره د روختون پر بام راکښته شول او دا حمله یې شانډ کړه. ښاغلی مجاهد ویل په دې برید کې له روختونه بهر د طالبانو دوه وسلوال، دوه میرمنې او یو ماشوم وژل شوی. خو د روغتیا وزارت یو چارواکي د خپل نوم نښودو په شرط ویل چې په دې برید کې 19 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. دغه کمیټې پرون د نومبر په 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د مجازاتو د مافیات د ختمېدو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو له ولکې له ټینګولو پر مهال د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وشپېته قضیې ثبت شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخام دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانستل شوې دي. منصور احمد خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر دغو دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لاری تګ راتګ کولی شي. په چمن کې ځایي چارواکو پرون ویل چې دغه دروازه چې د اکتوبر له 15 د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوې وه، اوس به هره ورځ له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو په پلي ډول د خلکو د تګ راتګ او دغه راز تجارتي مالونو پر مخ خلاصوي. په چمن کې ځایي تجارانو څو واري لاریون هم کړی او د دې دروازې د بیرته پرانستل کېدو غوښتنه یې کړې ده. د جرمني د پارلمان مرستیال مشر وایي هیواد به هیڅکله هغه جرایم هیر نه کړي چې ناسي سرتیرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په اشغال شوې سربیا کې وکړل. د زرغون ګوند مخکښه غړي او د جرمني د فدرال پارلمان مرستیال مشر کلاودیا روت لومړنی جرمني چارواکی ده چې په 13 اکتوبر میاشت کې د سربیا په ګراګوی واچ ښار کې د ناسي جرمني د ډله وژنو قربانیانو ته د درناوي په کلنیو مراسمو کې ګډون وکړ. د ناسی پاوز د 1940 کال د اکتوبر په 28 نیټه په دې ښار کې پر جرمنی سرتیرو د مقاومت ډلو د حملو په غبرګون کې پر ملکی وګړو د غچ اخیستنې د حملو پر مهال شاوخوا 2900 کسان په ډله ووژل. میرمن رود پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سربیا کې د ناسی د جنایتونو د غندلې په مراسمو کې د دې د ګډون هدف دا و چې دا ډول پیښې له چا هیرې نشي. چین او روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر شمالي کوریا د لګیدلو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. په دې طرحه کې د شمالي کوریا د اقتصادي ستونزو یادونه شوې او ویل شوې چې د ملکی وګړو د ژوند ښېګڼې لپاره باید دا بندیزونه لرې شي. په مسوده کې چې جزئیات یې اسوشیټډ پریس او رویټرز خبري اژانسونو خپاره کړي، د شمالي کوریا پر سمندري خوړو، د نساجۍ او پټرولیم پر محصولاتو او همداراز په بهر کې د شمالي کوریا د وګړو پر کار د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه شوې. روسیه او چین په 2019 کال کې هم دې ته ورته غوښتنه کړې وه، خو پریکړه لیک یې د لویدیځو هیوادونو لخوا رد شوی او هیڅکله رایې اخیستنو ته وړاندې نه شو. شمالي کوریا چې له کلونو راهیسې د غذایي مسؤلیت د نشتوالي له زیاتېدونکې ستونزې سره لاس او ګریوان ده، په دې وروستیو کې د بیو له لوړېدو او د درملو او نورو اړتیا وړ موادو له کمښت سره مخامخ شوې ده. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. دا د روان جام 3/4 لوبه ده. افغانستان او هند د دې وړاندې په 2010 او 2012 کال کې دوه شلوریزې لوبې کړي چې دواړه هند ګټلې دي.
خبرنامو لازادی رادو واوری دلکمو غوختی وی دا و نور خبرونه بیا هم ولولی دا زادی رادو پا وی پانا کشتا پا تمو دا زادی رادو تکی اور گیا زادی رادو تکی کام ریخ پرامانی پاتی برخ بیا هم زنوری است نوری دی خپل تخنیکی هم کار قادر انجالالوف پا مرستاوران بکو امرازو دخ پرامانی لمری موضوع تا ملګری ملتونه وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیا ډېریږي. د دې سازمان له قوله نږدې 3.5 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې ټولې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. پرون د ملګرو ملتونو د یو این سی آر یا د کډوالو د ادارې په یوه چارټر الوتکه کې 3 تنه ژمني کومکي بستې کابل ته ورسېدي او تمه ده چې په 2 نورو الوتکو کې هم نورې مرستې کابل ته ورسول شي. له بې ځایه شوو راخوا د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام شمیرې ښیي چې نږدې 3 میلیونه افغانان د سختې لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. نور په دې رپورټ کې
هستی گل د ننګرهار نام نه کډ په سر تر کابل را ورسو، خو دلته هم بی وزلی او بیکاری ژوند تریخ کړی دی. وای هر کال په خپل ژوند کې د بدلون او هوساینې هیله لري، خو پایله یې له تیر هم خراب وضعیت وي. محمد رشید وایي ستونزو اړ کړ چې کور کلی پرېږدي، خو دلته یې هم چا لاس نیوی ونه کړ. د ناهیلی او لستونزو د ډک ژوند دغه غونه داسې مهال پورته کیږي چې ملګري ملتونه هم په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري ناورین د پیښېدو ګواښ ته اندېښمن دي. دا سازمان وایي نږدې 3.5 میلیون افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي چې ټول یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د اړیکو کمشنری وان بابر بلوچ ازادي راډیو ته وویل د ژمي پر اړیکې کې دوه د بشري مرستو په کمی سره د بحران ګواښ خپډيري دوه.
نو خلک په افغانستان کې دا وخت د بشري کومک یا مرستو ضرورتونه ډېر زیات لري. خلکو ستونزې ډېر زیات شوي دي او په هغه کې یو خود سرپناه بیا په دا ورځو کې د خوراکي مواد ولی او نور د دې سره سره دا هم چې ډېر زیات خلک بیروزګار شوي هم.
ملګرو ملتونو پرون په یوې چارټر الوتکه کې 3 تنه ژمنۍ کومکي بستې کابل ته راورسولې او تمه ده چې د نوومبر په 4 او 8 مې هم په مرستو بار الوتکه افغانستان ته راشي. دا سازمان وایي د اګست له پیل تر اوسه 300 زره بي ځای شوي او کورنۍ سره مرسته کړي. خدا بهیر لا هم روان دی. د ملګرو ملتونو د کډوال والی کمشنری وایي په کور دننه له بې ځایه شوي او کورنیو یو شمېر بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو هلته هم چندان ښه ژوند او آن سرپنا نه لري. یو این ایچ سی آر هیله ښیي چې د روان کال تر پایه نږدې 1500 بې ځایه شوي او کورنیو سره ژمنې مرستې وکړي. په کور دننه د بې ځایه شوو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه داسې مهال خپرېږي چې له وړاندې د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي د خوړو د کمښت له ګواښ سره مخ دي چې 14 میلیونه یې ماشومان دي. طالبان له افغانستان سره د بشري مرستو دوام یو اړتیا بولي او له ټولو هیوادونو هیله لري چې په سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي.
سره له دې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان عاجلو پر دې سربیره چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، په دې هیواد کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي. دوی وایي چې د چارواکو پر ژمنو سربیره هم نرخونه تر اوسه نه دي کنټرول شوي، بلکې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، او که د خوراکي توکو نرخونه کنټرول نشي نو اکثریت خلک به د دوی په وینا له لوی بشري ناورین سره مخامخ شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اکثره خوراکي توکي ورته له پاکستان څخه راوړل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په تیر نظام کې له تجارانو څخه د توکو پر محصول سربیره د لارو په اوږدو کې ډول ډول غیر قانوني پیسې هم اخیستل کېدې، خو د خوراکي توکو نرخونه کنټرول و. اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، له محصول پرته په سوداګریزو توکو غیر قانوني پیسې نه اخیستل کېږي، خو بیا هم ورځ تر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړیږي چې دوی د اخیستو توان نه لري. د راز محمد په نوم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې ورځ مزدورۍ پسې راوتی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
وړه غوړي هر څه ګران، مخکې په 800-900 روپۍ په کالدار باندې غوړي، اوس په 1500 روپۍ غوړي بشکه ده. وړه مخکې په 1400 کالدار باندې، اوس په 300-350 روپۍ وړه دي. هغه موږ ورته نشو په دې داړې باندې چیته پوره کیږي. موږ غواړو چې دا هر څه ارزانې شي.
د ګلزار په نوم یو تن ریکشه چلوونکی هم په بازار کې د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي.
اوس په 50 روپۍ یو لیټر تیل قیمتي علي د حد نه وتی دي. یو بشکه غوړي په 1200
د جلال آباد ښار د خوراکي توکو د عمده پلورونکو د اتحادیې مشر باز محمد ځوانمل بیا د خوراکي توکو د لوړوالي وجه ورستر بلی د ډالرو په مقابل کې د افغاني او بے ثباتی ګڼي.
مونږ خپل هیڅ نه لرو، غړی بورا وړو، دا ټول د خارج ناراضي. ته مال په ډالر راوړې او بیرته دلته په افغاني او خرڅې، نو ته به افغاني به په ډالر محاسبه کوي. نو یو علت دا هم ده. دویم د کرایو لوړواله ده، تیل تاسو ګورئ چې کوم حد ته رسیدلې. دا ټول هغه خبرې دي چې د نرخونو په جګوالي باندې ډیر تاثیر گزاروي.
بل لور ته د جلال آباد ښاروالۍ بیان ناصر خان شیرزی وایي: دوی هغو توکو ته ثابت نرخونه نشي ټاکلی چې له نورو هیوادونو افغانستان ته واردېږي، خو زیاتوي چې د ښاروالۍ مسؤلین د نرخونو کنټرول ته ژمن دي.
اوس موږ بیا په نرخنامو باندې هم کار کوو، او دا ځل پلان کې لرو چې مارکیټ ته زموږ کارکوونکي لاړ سي، له هغوی نه هلته معلومات را جمع کړي د استعلامونو په ذریعه باندې، او بالاخره نوې نرخنامې په داسې یو نرخ باندې وټاکو چې هم دوکاندار پکې زیان ونه ویني او هم د خلکو هغه ستونزې حل شي. دغه راز تاسو ته معلومه ده چې د هیواد په داخل کې کوم تولیدات دي، موږ د هغوی لپاره نرخنامې
خود ننګرهار اوسیدونکي وایي که طالب چارواکي د ژمي لرا رسیدو وړاندې د خوراکي او سون توکو بیې کنټرول نکړي، خلک به له سخت بشري ناورین سره مخ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سم په مکلې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وای د طالبانو له حاکمیت وروسته په هر 15 ورځو کې د سوداګری زتوکو څخه یو ډکه بیړی چې د شاوخوا 200 کانټینر ظرفیت لري افغانستان ته واردېږي. د دې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل په دې کانټینرونو کې ډیری خوراکي توکي لکه غوړ، بوره او نور خوراکي مواد شامل دي چې له عربي متحده امارات څخه واردېږي. د ښاغلي مومن په خبره چابهار بندر د وس لپاره د زیاتو توکو د انتقال ظرفیت نه لري او باید د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې ایرانی چارواکو سره د چابهار بندر د ښکېدو لپاره خبرې کړې دي. افغانستان، هند او ایران په 2018 کال کې له دې بندر څخه د سوداګریزو توکو د انتقال په سر هوکړې ته ورسېد. د افغانستان د مالیې وزارت ټولو دولتي کارکوونکو ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به یې معاشونه ورکړل شي. د دې وزارت وین احمد ولي حکمن نن ازادي راډیو ته وویل دوی په داسې یوې طرحې کار کړی چې له مخې به د ټولو دولتي کارکوونکو د سنبلې او میزان میاشتې معاشونه ورکړل شي. د ښاغلي حکمل په خبره د عامې روغتیا، لوړ زده کړو، پوهنې او کرنې وزارتونه ورته لومړیتوب لري، خو ښاغلي حکمل دا ونه ویل چې د دولتي کارکوونکو معاشونه به په څو ورځو کې ورکړل شي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 90 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پونډ 106 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کالدار 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کالدار 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولډک او چمن او د غراز د تورخم د لارو له بیت پرانستل کېدو سره په یو وخت په زرګونو افغانان د پولې دې غاړې ته په ورځو ورځو منتظر دي چې پاکستان ته واوړي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډیر ناروغان هم لري او په دوه درې ورځو پولې ته نږدې د تورخم پولې ته نږدې تیروي، خو پاکستاني چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې اخوا ان تیر شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په اوښتو کې یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راسته بس خلق انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتوی بیرو اوړي زخپل د دزل به مور مدغه غدي دویش په تل روټ په سر پروتو په مرکه مختلف لمبر ورسد.
په تور خمزن نور افغان وګړو هم را سره خپل مشکلات صدا شریکل.
نو می عبدالمجید د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ما د وین غول او شوګر راته لګیدل او بدل ته بس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه می وکړل قطر کې او سبي ما خام پور راو وختم دور مونږ ته نورم درد راکه ولا دا ویزه دی جالی دا دا ویزه تاریخ دومره دی اور دا ما خپل ورکړي په خپل لازم سفارت کې ورکړي دا څنګه جالی دا خو بس مسلې راته جوړ دی و درد ولم او بل اخر بس تاپې راته ول اولالم. نو مونږ دغه غواړو چې ورور لګا سانتیاوی دراشي سره خلک د دنیا خلک تجارت کوي، بزنس کوي، کاروبار کوي، مونږ یو بل تورس پورس لانجه جوړو چاته و جاړي.
نو مې پاته هلا دې دا اج کې هم نو سره لم روانه ما افغانستان تزم اوس وې کړه ته په تذکرہ باندې تله هم اوس وې دا ته دمه تذکری دا بیخه چا په احمد کنه زما د ورور جنازه پراته د لس کړه ته زرا تا کوم. دا انسانیت دی، دا انسانیت دی، انسانیت به دې تویل کیږي یا خود مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل دقتي کی کیا نه یاد ارڅ ختم کی د چا په مرسته پراته چا په مړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته څوک نشي رسیدل. دا اسلام دی.
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکی یم. دومره مشکل و چې تقریبا زمونږ دوه شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جارونو کې تېرې کړې چې مونږ را روان وهل دی او ټکول دی خو بې غمه او بس ویزا را کړ. په کې قطارونو کې قسمت خبر او ډیپلو شي را نه وځي کېنه بس پاتې پلو دغه مراد چې دغه کمې تذکرو باندې خبره روانه او بیا چې مونږ د تذکرو باندې شي معامله خو آسان شي مونږ ته نو بس هیڅ مشکل به مونږ ته نه.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره را تیریږي، هلته یې طبي معاینه کیږي، بیا یې امیګریشن عمله ویزه ګوري او له هغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي. او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې دې افغان وګړو ته د هر ډول سهولت ورکړي، خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مئی 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي، خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کندز ولایت کې یو شمیر غلې پلورونکي او اوبدونکي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د وطنیو غالیو د پلور کورنۍ بازار ډیر سوړ شوی دی. دوی وایي که څه هم له څو کلونو راهیسې د وطنیو غالیو بهرنی بازار بې خونده و، خو بیا هم په کور دننه دغو غالیو ډیر پیرودونکي درلودل. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کندز کې د وطني غالیو اوبدونکي او پلورونکي شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو پر رامنځته کېدو سره د وطني غالیو بازار خورا پیکه شوی دی. شپېته کلن جان محمد د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې اوسېدونکی دی. دی وایي له 40 کالو راهیسې د خپل روزګار د غالیو اوبدلو له لارې چلوي، خو په هیواد کې د نظام بدلون پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده.
واسه قانون پرشه خوب بود مثلا چیز مردم میگرفتم میبردم خارج میرفتند. حالا دیگه
خارج والے کاروبار خو خو په دې ورستیو کې زمو کاروبار په ټپ ولاړ دی. موږ له نړیوالو غوړو چې د افغانستان اوسنۍ نظام پر رسمیت وپیژني تر څو بهرنیو هیوادونو ته زموږ د غالیو صادرات بیا ځل پیل شي.
د کندز د چهاردرې، قلیزال او امام صاحب ولسوالیو یو زیات شمیر وسیدونکي غالۍ اوبدونکي دي چې په ښه کیفیت او ډول ډول نقشونو غالۍ وبي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو غالۍ پلورونکي 13 کلن محمد عمر آزادۍ روډي ته وویل
نظر د سابق مواد قیمت شدن، فروشات ما کم است، صادرات ما نداریم، تولیدات هم کم کردیم.
یعنی د خو په پرتلا اوس د غالۍ اوما مواد ګران شوی دي. پیر او پلور او بهر ته صادرات نه لرو. اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې اسلامي امارات په رسمیت وپیژني او د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي تر څو په هیواد کې اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه بیا ځل پیل شي.
د نوموړي ولایت یو بل غالۍ پلورونکی 40 کلن محمد سخی هم ورته خبره کوي.
فروشات ما خیلی پایین آمده، هیچ فروشات نیست. روز به روز مردم رو به فقر و
زموږ پیر او پلور پیکه شوی دی. د خلکو اقتصاد خورا کمزوره شوی دی. بانکونه تړلي دي او موږ خپلې پیسې له بانکونو نشو اخیسته چې پرې راکړه ورکړه وکړو. موږ له فعلي نظام غواړو چې بانکونه خلاص کړي تر څو زموږ تجارت وده وکړي.
دوی خبرداری ورکوي که په افغانستان کې حاکم نظام وطني غالیو ته بازار پیدا نکړي، نو ښایي په دې ولایت کې د غالیو اوبدنې کارونه په ټپه ودرېږي او زرګونه کسان به وزګاره شي. په کندز کې د غالیو اوبدونکو او پلورونکو د ټولنې مرستیال حاجی مراد آزادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 60-70% کارګرای خود جواب دادیم. 20% شست زیر صفر است کاروبار.
د بازار د نشتوالي لامل موږ د خپل کارخونې شپې ته سلنه کارکونکو جواب کړل، ځکه د غالیو کاروبار صفر تر راټیټ شوی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو د ټولو لس کاروبار ښه شي.
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم د غالۍ پلورونکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به یې د وطني غالیو بازار وده وکړي. د دغه درې ویان مسعود وحدت وای
اتاق تجارت به حیث حامی سکتور خصوصی همیشه تلاش کرده تا ای صنعت را
د سوداګری خونه د خصوصی سکتور د ملاتړ په توګه کوخخ کوي چې دغه صنعت ته وده ورکړي او په دې اړه خ برنامه زمونږ تر لاس لاندې دي په هیواد کې د سیاسي ثبات په خکېدو سره د وطنی غالیو د بازار موندنې چارې به هم ښه شي
د کندز غالۍ له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي ځکه په هیواد کې دننه او بهر زیات مینوال لري خو د دې ولایت غالۍ اوبدونکي او پلورونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي تر څو دغه صنعت نور هم وده وکړي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمېره درسره ثبت کړئ 00 420 22 12 44 01
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري د کرکټ د شلورونو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن له هند سره لوبه کوي دا لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې امپایر لیګي د افغانستان کرکټ وتلی ستوري راشد خان د کرکټ له مینوالو غوښتي چې نظم د مراعات کړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی نور په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د ننداري پر مهال نظم رعایت کړي افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازیګر 4:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي د دوشنبې په ورځ تمرینات وکړل د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننۍ لوبې ننداري ته ورځي وغوښتل
تاسو ټول نه یو دا هیله دا خواهش دی چې میدان ته راځئ ځان سره ټیکټ راوړئ ټیکټ واخلئ او کوشش وکړئ ټیکټ نه بغیر را نشئ لکه څنګه بے نظمی چې دوبی ګراوند کې وشوله ډیر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډیر زیات بے نظمی پیدا شوله آی سی سی پیج کې او همداسې ابوظبي کرکټ پیج کې هم لنک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ تاسو نام دایو خواهشو او باید مونږ خلکو ته وخایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې خو پاکستان ته یې بایللې ده هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړې چې یوې د پاکستان او بل د نیوزیلند په وړاندې وچې دواړه بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی بلخو د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې ورستۍ نړیواله مسابقه و شرف الدین اشرف لوبه کوي کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شل اوره مسابقو پر مهال شامل وي ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي
ستاسو له پیغامونو
زاد ورشي د پنهار ولایت څخه دا پیغام چې زموږ ټول ورور د شان دوه ګرانی د وړ ګران د وړ ګران چې یو پک ګران دی خلک سړي دي زمان دي صحیح شو ته نه لري ما طالبان څخه دا خواهش لري چې د میوان ګل سالي د رسترای د خلکو سره کوم کوم خلک دې په بد خلک
سلام علیکم دی ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په د میدان وردګو ولایت په سیمه کې دلته ما خپله سترګو لیدلی حال ولیدو چې طالب ته مې ویلي چې تاسو دغه کومک خو مستحقو ته ورکوي. وایي نه، دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو مونږ ته په کور کې ځای راکوه، مونږ ته ډوډۍ راکوله، دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بیچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کورو کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړی، مونږ ته ځای راکړی. دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. د خوار او غریب بیچاره خو ټول پاتې سو. السلام احترام
زدان الغهار ویلا تاسو خبره کوم دا تور سم بعد کې دا باندې یو ډیر په تاسو په یوه اسلام رضان تاړو یې پرې دی دا خو تاسو مو کړی خپلوان یا هغه هم پرې دی نو دا د اسلامي امارات مجاهدین په ټولته او تاسو پاکستانی حکومت چې دا بعد خلاص کې اسلام رضان دی و راځي نو د اسلام په مابین کې خو بعد نو السلام علیکم ورحمت الله.
ارمان دتمن نیم لننګاس خدای امارات اسلامي له مشان خیلا کو چې دنجونو ته تعلیم اجازه ورکړي. اجازه کشه تعلیمی کار خاصه کم دو میاشتې تیرې شوې. بلدا چې امانت اسلامي وایي چې موږ په یو طرز العمل کار کوو نو د وزارت لپاره طرز العمل جوړول دومره مشکل کار نه دی، ځکه چې پوهنې وزارت مسلکي کارشناسان لري. که دوی واقعا نه غواړي چې طرز العمل جوړ کړي نو په یو ورځ یا دوه ورځو کې جوړیږي. مننه خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو تر دې مخکې به اسدالله الدین د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د پرونی برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش و مانه داعش خبری اجانس اعماق پر خپل ټلګرام پانه په یو بیان کې ویلي چې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې دا برید د دې ډلې 50 جنگیالیو ترسره کړ. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولتاک او تورخم د دروازې د ټولو مسافرو پر مخ پرانستل شوي دي. منصور احمد خان د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر دغو دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتګ کولی شي. د جرمنی د پارلمان مرستیال مشر وایي هیواد به هیڅکله هغه جرایم هیر نه کړي چې نازی سرتیرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په اشغال شوې سربیا کې وکړل. چین او روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړې لیک په مسوده کې پر شمالي کوریا د لګیدلو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبانو په بدخشان ولایت کې د نشې موادو لکه چاکاونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي.
قاچاقي مواد مخدر
په بدخشان ولایت کې د نشې موادو لکه چاکاو څخه انکار نشو کولای.
په یو بل داپور کې بواوري چې معتادین وایي حکومتي چارواکي تر راټولېدلو وروسته دوی د روغتون پر ځای په نظارتخانه کې ساتي. دا چې په افغانستان کې د معتادینو درملنه په څه ډول کیږي په دې اړه مو له ډاکټرې گلشن صافی سره مرکه کړې ده.
تداوی یا رغونه د شخص نظر په سند یو نفر د چې سند څوک لري.
د باقیر په نوم یو معتاد وایي چې
د نشول عمل اوس پستر ګوسم نه وینم
یو انسان چې مس آباد او مس چارشنو مچ چې څنګه مس کته انسان وو سو ورو اوس تر لګار
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې اکرم له نشې پرې خودل ورسته ولی بیرته معتاد شو
ولکه پدانی مش پچی دچه
زما خو خدای چې هر چیرې زما زما تر دې کور خو زندان خدای زندان بس زلاړه
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو طالب چارواکی دا منی چې اوس هم د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشه یي موادو کاچا کیږي او دوی له دې کاچاکونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي د بدخشان محلي چارواکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان پر پولې د خلکو د ساتلو او نشه یي موادو د کاچاکو د مخنیوي لپاره ضربتي کنډک جوړ کړی دی د بدخشان مدني فعالان د نشه یي موادو کاچاک ته دی ولایت د خلکو لپاره لوی خطر بولي او زیاتوي چې باید د دې کاچاکونکو پر وړاندې جدي مبارزه وشي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې له شلو کالو راهیسې په بدخشان ولایت کې تر قانونه راوروسته نشه یي مواد د جنګي ډلو دوهمه مالي سرچینه بلل کیږي که څه هم طالبان اوس بدخشان ولایت ټولې ولسوالۍ په واک کې لري خو دوی دا مني چې اوس هم د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله د نشه یي موادو قاچاق دوام لري د بدخشان د والي مرستیال نثار احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په بدخشان کې د امنیت ساتلو او نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په دې ولایت کې نظامی تشکیلات جوړ کړي دي
قاچاق مواد مخدر
په بدخشان ولایت کې د نشه یي موادو له قاچاقو څخه انکار نه شو کولای ځکه چې ګډه پوله لرو او امکان یې ډیر دی په بدخشان کې د ضربتي کنډک جوړول زموږ ګاونډیو هیوادونو ته هیڅ ډول ګواښ نه دی موږ د خپلو خلکو او هیواد د ساتنې لپاره د هڅه کړې چې پولې مو خوندي وي
سرحدات ما محفوظ باشه
په وروستیو کلونو کې د بدخشان ولایت په اوو ولسوالیو کې کوکنار کول کېدل د دې کڅه خلاص راغلي تاریخ په گاونډي هیوادونو ته قاچاق کېدل او په بدل کې به له دې گاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته شراب قاچاق کېدل د بدخشان ولایت یو مدني فعال نظر خاتون په دې ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق یو لوی ستونزه بولي دا زیاتوي چې نشه یي مواد د دې ولایت امنیت لپاره یو لوی خطر دی او پر احتیاط سربیره بې وسلې د دې سبب شوی چې یو شمیر ځوانان او ښځې هم د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره همکاري وکړي
تاجکستان او ازبکستان له افغانستان سره ګډه پوله لري له همدې امله پر دې پوله دواړو خواو ته نشه یي مواد قاچاق کیږي د نشه یي موادو قاچاق ټول افغانانو په تیره بیا بدخشانیانو ته یو لوی اقتصادي او ټولنیز ګواښ دی په دې قاچاقو کې ترهګر د ګمرک ځینې مامورین او ځینې مجبور ښځې لاس لري
بعضې از زنان مجبور دخیلند
بدخشان د هغو 22 ولایتونو له جملې څخه دی چې په 1999 او 1400 شمسي کلونو کې کوکنار پکښ کرل کېدل او له دې کوکنارو څخه ډېر لسته راغلي تاریخ د دې ولایت په کارخانو کې پروسس کېدل او هیروین ځین جوړېدل
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهیدل است چې له نشې څخه د ساتلو او نشې په پریښودلو کې ښه انډیوال څومره مهم دی؟ په دې اړه به د ارواپوه صدیق الله خبرې واورو.
نو څوک باید داسې انډیوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بې جایه ګرځېدار څخه، له بې جایه مجلسو څخه او له بې جایه ناستې ولاړ څخه او له نشې خلکو څخه باید ځان وژغوري، ځکه که داسې یو انډیوال سره ته ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن دی په مرض زما سره که ته هر څومره ځان وساتي د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار او کردار وڅاري او هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره ومنې، ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټیک ښيي که ته چیرې دغه دا عمل وکړي په ټولنه کې ممکن کېږي. که چیرې زه نشه یي سره انتخاب کړم، نو د ما انجام او د ما رفتار او کردار به د نشه یانو پره کم وي. خلک ما ته د هغه په نظر ګوري، نو خلک تا له ملګري څخه پېژني چې ته نشه یي او که فعاله سړی.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو ولایتونو کې معتادین د حکومتي چارواکو د ناسم چلند او په زور د احتیاط پرېښودلو له امله شکایت کوي. دی متادینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی د روختون پر ځای نظارت خانې ته وړل کیږي او هلته ډبول کیږي. د متادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د متادینو درملنه په زور امکان نه لري او متادینو ته جسمي او ذهني ستونزې پیښوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ځینو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو بهیر تر دوو میاشتو ځنډ وروسته بیا پیل شوی دی، خو ځینې معتادین ادعا کوي چې د پخوا برعکس اوس دوی د درملنې پر مهال او اندا چې د روغتون په بستر کې هم ډبول کیږي. یو اونۍ کېږي چې احمد د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز ته وړل شوی دی. د ادعا کوي چې د طالبانو پولیسو له نورو معتادینو سره په زور بیولی او روغتیایي مرکز ته تر وړلو مخکې څه وخت په نظارت خانه کې تیر کړي او هلته ډبول شوی دی.
زه څو شپې د طالبانو په نظارت خانه کې وم او طالبانو ډېر وډبولم. زه خو په خپله خوښه نه یم وتات سوی، زما نصیب هم دا و. اوس طالبان غواړي چې د نشې موادو خرڅونکي ورک کړي، خو د ټولو ورکول امکان نه لري.
شاولی هم چې د معتادینو په دې ډله کې شامل دی د طالبانو له حکومت څخه سر ټکوي، خو دا یادونه هم کوي چې نشو او مالی ستونزو دومره تنګ کړی و چې هیله درلوده یو ورځ به د معتادینو د درملنې مرکز ته یوړل شي او درملنه به وشي. دی وایي چې نشه نه یوازې دا چې له انسان څخه روغتیا اخلي، بلکې د خپلوانو زړه سوی هم ځینې اخلي.
ما د پوډورو نشه کوله. کله چې اسلامي امارت راغی په کور کې چې مې هر څه درلودل هغه مې پر نشې موادو ورکړل. خپلوانو او قوم هم راته شا کړه. اوس له خپلو وروڼو پرته هیڅوک هم زما پوښتنې ته نه راځي.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی له معتادینو سره بد چلند ردوي او وایي چې معتادین باید د ژمي د سړې هوا ته راتلو مخکې راټول او یو مناسب ځای ته یوړل شي.
د اسلامي امارت مسؤولین هر څه کوي، هغه معتادین راټول کړي چې په نامناسب ځایونو کې ژوند کوي. زموږ مسؤولین هغوی راټولوي او روغتونونو ته یې وړي چې درملنه یې وسي. ژمی را روان دي، باید داسې ګامونه پورته سي چې دا محروم او مظلوم قشر له ستونزو څخه وژغورل سي. موږ دا شایعات او اوازې ردوو چې ګواکې موږ هغوی وهو. مجاهدین لکه څنګه چې له خپلو خلکو سره د دې ښه چلند په اړه مسؤلیت لري، معتادین هم په هماغسې ښه ډول راټولوي.
د طالبانو د حکومت چارواکو یوازې په تیره یوه اونۍ کې له کابل ښار څخه 1500 معتادین راټول کړي او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي دي. په داسې حال کې چې د کابل ښار د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه په اونۍ کې یوازې د 100 معتادینو د درملنې اسانتیاوې لري. د معتادینو د درملنې ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتاد د کامیابې درملنې یوازینی شرط د هغه خوښه ده. په زور د معتاد درملنه هغه ته جدي ذهني او جسمي ستونزې پیښوي.
زمانه کې یک شخص با دوز بالای مواد مخدر،
کله چې معتاد له لوړ دوز سره بستري کړل شي، د نشې پرې ښودلو دا لاره د زغم وړ نه ده او د ناروغ جسم ته ډېر خطر لري. ګڼ شمېر معتادین پر احتیاط سربېره زمینوي ناروغي هم لري، بل دا چې د هغوی د نشې موادو د استعمال اندازه هم ډېره ده. ځکه نو معتاد نه غواړي چې درملنه یې وسي. که په دغسې حالت کې معتاد په زور بستري کړل شي، امکان لري چې مړ شي. کله چې ناروغ په زور بستري کېږي، د هغه د اروایي درملنې برخه ډېره پیچلې کېږي. یعنی که نشه پرې هم ږدي، په وجود کې اعراض او علایم کلونه کلونه پاتې کېږي.
اعراض او علایم روانیش تا سالها سالها دوام میکنه.
له افغانستان څخه د بهرنیانو تر وتلو مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه، خو اوس څرګنده نه ده چې د بهرنیو مؤسساتو تر وتلو وروسته به له دې مرکزونو څخه څومره تړل شوي وي. ځکه د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته نا دولتي ټولنو مرستې ورکولې.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې معتادین وایي حکومتي چارواکي تر راټولېدلو وروسته دوی د روغتون پر ځای په نظارت خانه کې ساتي.
رازا اکرمه، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوی څپو سربیره په 3.5 اف ان څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې لپاره بیلابیل میتودونه شته. د طبي ډاکټرانو په خبره که دا میتودونه په پام کې ونه نیول شي او پر خپل سر د معتادینو درملنه وشي، کیدای شي چې معتادین په نورو ناروغیو اخته شي او آن دا چې کیدلای شي مړه شي. دا چې په افغانستان کې د معتادینو درملنه په څه ډول کیږي، څه ډول درملنه مؤثره او ګټوره ده، او د درملنې معیاري لارو چارو ته پام نه کول کومې ستونزې پیدا کوي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول د احتیاط درملنه پر څو ډوله ده.
په افغانستان کې د معتاد اشخاصو تداوی په 15 ډوله صورت نیسي. د چې هغه یوې هوم بیس ټریټمنټ ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشه یي توکو اخته دي، البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولی شو چې دوی په کور کې دا برنامې مخکې ویسو مواد ورباندې ترک کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوي ته اماده کوو. پاتې دوه درې میاشتې نه په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنه کوي ورته. او دویمه نو تداوی شته، تداوی خودی ده یا صرف ترتمنت ده چې متادین په یو وخت کسان په خپل ځان آماده کړي تداوی ته. فامیل د خوانه ده، کورنۍ د خوانه ده، اجتماع د خوانه، په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه دي. نارینه وو پروګرامونه چې دي، نارینه وو د خوانه تطبیقیږي. د خوځو پروګرام کې چې اچو په دې کې هم خزي راځي، سنترون ته راځي، په هزار ډول راځي. حتی هیڅ وګربان څو نه پوهیږي چې دوی مواد تر کړي دي. دوی په خپل سر راځي، په خپل خواهش باندې دفتر ته راځي. کوم ادویه چې دوی ته لازم یې هغه ورته ورکوي، چون دته اتیا د موږ رواني کار دی وسره کو دی ذهن او جسمن اماده دي تکو چې باید مواد تر کی. او بل شی دا ډیر مهمه ده چې په تداوی خودی کې یا خپل ځانی تداوی کې خپل ځان باید د حاکمیت ولري چې زه واقعا د مواد تر کوم. که شی ته شخص خپل کلی تصمیمونه لري، تداوی نه خصه پاتې کی. او دریمه تداوی البته ریزیدنشن دی، هغه تداوی چې په داخل بستر کې شاملېږي. څلورم نه وشه ده، هغه کول تراپی ده یا یو خوبو په ذریعہ باندې تداوی ده. چې دې تداوی برغه کې فلمغه باران زده ورته وی پیو استلاکی باران وهله فلمغه افراد اشخاص چې متعدد یا په مواد مخدر باندې اخته شوی دي، چې مشخص سنترونه نه دیو د پاره دي چې پاغه کې دیو سره مشورې ورکول کیږي، دیو ذهن آماده کیږي. او کله چې دیو باندې خماري حالت راځي یا د مواد د استفاده حالت راځي، په دیو باندې یخ په ور اچي، هغه خماري له دیو په ذریعه د دیو نه لری کیږي. او پنځم چې دا اوکو پنچر دا یاد ستن وهله په ذریعہ باندې چې دا په افغانستان کې رایج نه ده، په خارجي مملکتونو کې دینه استفاده کیږي. دا دغه نغد چې مثلا یو موتاد کله چې غواړي ځان تداوی کې ستونه باندې ځان نه وایي، دا رګونه وریدونه سوریکې د ستونه په ذریعہ باندې مواد ته وباسي. چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده.
په افغانستان کې څه ډول درملنه مؤثره او ګټوره ده او دلایل یې څه دي؟
په افغانستان کې هم بیس ټریټمنټ پروګرام چې تداوی خانګي یا کور په کور تداوی شیدا، دا د خوځ د لپاره چې دی اصلا د استګما حالت کې دی ونه شګول چې صحیح مراکز ته لاړ شي. دی یعنی دی ته یو نوم باندې ده چې د دی موتاد کیږي. اول خو په اسانۍ باندې نه قیل کیږي نه و چې موږ موتاد یستو، خو بل اخر کله چې دی موږ به دی تعذر کو چې دا و چې و زه موتاد یم. نو دی د لپاره ډیر خلګانې موجود دي. نو زما په نظر دا هم بیس ټریټمنټ چې د خوځ لپاره پروګرام چې د خوځ لپاره تطبیقیږي، البته د خزینه ډاکټر د خوانه تطبیقیږي، دا ډیره مثبت اغیزه لري. او ریزیدنشل پروګرام چې د داخله بستر پروګرام چې دی، هغه د مردینه طبقي ذکر لپاره د نتیجې هم مثبت ورکړ شوی ده. تداوی خودی یا صرف ترتمن چې ده، دا په خوځو کې د سه خاص نتیجې نه دا ورکړي، خو په سړنۍ کې په مردینه بخش کې ډیره ښه نتیجې ورکړله. ځکه چې خځې نشي کولای چې کله شي دی په کور کې مواد تر کې، اول خو اجازه د سنترون ته نه شي راشي. په دې قدم کې دویم دا چې هغه په کله چې کور کې هغه حالت خماري حالت چې کله په دې راځي، دا نشي کولای چې هغه محیط ماحول کې هغه ژوند کوي، هغه نشي کولای چې مواد تر کې به ته هغه خماري حالت پر راځي. دا د متبخي ذکر سړی د لپاره تدوی خو دې ډیره خنه تجاور کله.
ایا د ټولو معتادینو یو ډول درملنه کیږي او که د ناروغ حالت ته په کتو سره د درملنې ډول هم توپیر کوي؟
تداوی یا رغونه د شخص نظر په سند یو نفر د چ سند څوک لري رول لري نظر په مواد د کوم مواد نه استفاده کوي البته شیشه ده هیروئین ده امفیتامین ده تریاک ده ترنکلوزون ده د تدیر مواد مخدر په انواع اقسام کې دي یعنی د هر یو خپل تداوی بیل بیل جداګانه تداوی لري جنسیت هم فرق کوي نوعیت مواد استفاده کوي او مدت زمان چې څونه وخت کې د شخص متاد شوی دي دا په درملنه کې ډیر مهم ده
په نور نړۍ کې د هر درملنې د نتایجو په اړه څېړنه کې یا وخت په وخت درملنې په نویت کې تغییر راځي ایا په افغانستان کې هم داسې کی
که څه هم د نړۍ په شان موږ داسې تحقیقي بحثونه نه لرو خو بیا هم بعضې ورکشاپونه او بعضې سیمینارونه چې دایریږي په هغې کې نظریه سره شریکوو برنامې چې دي هغه بررسي کوو او مثبت په انټرنیټ راجي کوو البته
ځینې خلک د درملنې منل شویو متودونو ته پام نه کوي او پر خپل سر د معتادینو درملنه کوي په دې اړه ستاسې نظر څه دی
خپل سر کلش تداوی صورت نیست هغه نتیجه نه ورکوي نو د دې لپاره هر ارګان کې شي باید با تجربه خلک باید ونیول شي او هغه کسان چې په دې بخش کې کافي تجربه ونه لري هغه نشي کولی ورو کس سره خبرې وکړي ځکه چې هغه داسې کسان دي چې د جامع نه رټل شوي خلک دي هغه د چا په خبرې اعتماد نه کوي دلته په دې قسمت کې باید مسلکي خلک وګمار شي او ونیول شي تر څو د یو معتاد اصلي منشأ پیدا نه کړي ته نشي کولی چې معتادیت یا هغې تداوي ته ادامه ورکړي نو کله چې منشأ یا سرمنشأ دی معتادیت ادراک د تو پیدا شو نه پدې کولې شو چې تداوی دې په اصل نه شکل باندې مخکې لاړ شي
د نشئی موادو د کیف تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 12:15 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د کابل ولایت محمد مقصود باقر په حربي خوونځي کې و چې په نشو اختسو او لسلويختو کالو راهیسی نشه کوي باقر چې په څو کتابچو کې د افغانستان مهمې پیښې لیکلې وایي چې اوس د لیکلو حوصله نه لري او په سترګو هم سم نه ویني دا چې باقر ولی او څنګه موتاد سو په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده
پوري پلس به خرڅېدل ملای پنشيري په کوچې اندرابي کې خرڅول دا ملای پنشيري د سامان سان ته معلوم دی کال چې تم کې پینځه کسه موټر نه دا به د پارک کې زرنګار مې کې نسل او باز یو به د پارک ته مشای مې کې را کبر مې کې فلم کار کې دا خبره چې نه پیژندل چې پولیس دي چې وا کسان پیژندل چې ایران ته تلو نو شان پیدن لکه د چی یاغه وخت شما وو چې یو دود به چې ته ونه سه زت به قربانه کړو په نیمه کې ای دانه دار ته له څو څه دانه دار سی ای دانه دار نه ردوال دی خو یو او شو د تو شان کې دی حساب پار کړه لا ته مان نه نو کوم سلیخ موټر چې هر موټر چې د دې دی لکه ای کنه سلیخ کړه دی لکه ای حساب کړه څو پیسې حساب د نه دې ته کلی نه پار کړه لا ته مان نه دې ته لایم دوا نو پاکستان تر پسې غلی مې وویل او موټر هم په یو اختر ورځ باندې بو نه ته در بس ته نیول و هغه ته مې له خیر ته ضرورت هیڅ نه درکو نو دې سوالم کې نو چې په لاګونو کې یو په لاره کې چې هیڅ یو نه دی پېښه دې یو انسان چې مو سبا د اومه څه چارشنه اومه څه چې اسن کې ما سره کته یې نسو وو څه زړه او څه کله لږه او چې دې مې چې دې هغه لیکم تر دې ترسه مې د کتاب کې دي او اوس مې یو کتاب څه دروازه کړه په کتاب کې مې د کلی دي چې
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا شته چې اکرم په نشې مواد وختوي خو ورسته د نشې پرې خودلو ټینګه اراده کوي هغه دی چې د د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنیږي. د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي، خو اکرم یوه شپه ناڅاپه په قهر کېږي، له دې سره سم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې ناڅاپه په قهر او له کوره ووت، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لارا یو خبره درته وکم، خفه کیږی خو نه؟
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه څه خبره ده پلار، به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډا را پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ شوې، په تا هم ډېرې خواري تېرې شوې او موږ هم ډېر درسره ستړي شو.
پلارا اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولای شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسې د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه، اکرم ځینې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار تر سره اخته که ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او ښځې، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی دې دواړه زامن دي.
یاره ښځې، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شي ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا کړ بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر او شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
او سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل ځای باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دي ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
وسړیه، لالک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفو مو علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په ور پسې سي چې بچیان مې ارام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نه شو ته اړ باسه.
سره ماخام کوا خوبنا بنگل ونائی کرے جانانا لا 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 لا.
اسلام جانا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو اکرم ذاتی.
اوہ زیم اکرم، ولی
والک تدلتا چکلی؟ شکر دے علاج دیوشو، خچاک سورا اس پینز واندر نا جوشو. مو خواسی هم داد سریخو پتند که نخیتیو، تو والی برتا راغلی؟
هو از خورشتی هم چی جوڑ شوم.
نو چی جوشی بیاتا کوی چی دیر مردار لگتی تا برتا راغلی؟
های های، کور خو آغا وقت کوری چی سڑای پکی زد ولری او آرام ای، خو چی زد دی نی او سوک باور ندر باندی کئی نو دا کورم سڑی تا سور تا نور شید.
ولی بکور کی مو چه خبره و
بس اسلام جانا دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوي نو بیا تر مرګه هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانه، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار دختی او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه. پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او ولاړ ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. هغه ته هم بېرته دې چټل ځای ته راغلې.
هی دا پاکې څه ګټه لري؟ که هر څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو نصیحت پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه دی باداره واخله، زموږ یک تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پوړۍ به درکړم چې بېرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دی واخله نو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.